مازدیګر 4:30 دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که مجبوریت راغی چې سړکونه جوړ نه کړو نو نه یې جوړوو، خو د افغانستان اردو به تل سنبالیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره خپل نوم رسنیو ته نه ورکوي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې ډزې پرې کړي دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم دوی نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویاند ډګروال سانی لاګت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان په تېرو 2 میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د سید عالم مسید نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان دفاع وزارت غوښتي چې د واک د سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي.
قدر من اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت نه غوښتي دي چې د واک سولیز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناکه وي. د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د دوران د دوو پخوانیو وزیرانو په ګډون دغو وزیرانو دا خبره په یوه لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو.
د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده، او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتي دي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمس ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کیدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي، او په راتلونکو ورځو کې باید دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ترامپ خپل ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ترامپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوري پلاوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په 10 ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې یو وخت یې ځانګړې سیمهیزه موسیقي او ښایسته سندرې درلودې، خو د غزنی اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دوی سیمهیزه موسیقي اوس بې خونده شوې ده. وجه یې څه ده؟ د دې سیمې سیمهیزو سندرغاړو او اوسیدونکو د ازادۍ راډیو له خبریال سره په خبرو کې په غزنی کې د موسیقي او سندرو د بې خونده کېدلو عوامل په ګوته کړي دي.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستی، یو ویډیو کې دوه هم وښکوهي، خو دریم بیا هارمونیا هم وایي او سندرې هم وایي.
ما
دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړې خوند رنگ طرز او زیات مینوال لري خو وای وسی هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده د غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکو د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بی خوندکې دو بلا بلا لامل نشي غلام حضرت کرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان کرباغی زوی دی د لا هم د خپل پلار پرنګ په خوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي
دا تور پیچی دیلی و نئی کلما پولای جاتی کایا ایوال و سرو ناوی تور پی کئی دی بند
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چی پخپل هم سندرغاړی دی وایی پا غزنی که پخوانه سیمه ایز موسیقی دا زوال پر لور روانه دا دی وایی سندرغاړی مجبوریجی چی دا خلکو زوکونه و پالی او زوکونه بدل سویدی
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسو خلکو ته ذهن می ورسو
شاعر لیکوال او فولکلورست اسد الله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د د په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کم رنګه کړی ده هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل نامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغېزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپل موسیقي بې خونده کړی ده
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی
نبی الله میل پنځه دیرش کلن دی دی هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز پولول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایز موسیقي اغیزه کړې
لاملونه خو ډېر دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د ژوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده
په غزنی کې د دودیز موسیقي پر وړاندې د پرتو ننګونو په اړه راپور مو اوریده پرختیا چې غزنی یو وخت ښه سندرغاړي درلودل چې یو پکې خان قرباغی و چې تاسو یې په دې راپور کې د دې راپور په پای کې غږ واورید قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز پروګرام امنیت او سالم چاپیریال په څو شیبو کې خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونې وروستي راپور ته کووید 19 ناروغي په 2000 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړ په نږدې یو کال کې څه باندې 50000 افغانان په دې ناروغي اخته شول چې لډې ډلې ل 2000 ډیر کسان مړ شول دا رسمي ارقام دی خو ویل کیږي چې غیر رسمي ارقام تر دې ډیر زیات اوچت دي صفی الله ستانگزی د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې پر مدیریتي ننګونو د ناروغانو د درملنې او د افغانانو د اقتصادي ژوند پر وړاندې پر پرتو ننګولو دا تفصیلی راپور برابر کړی
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ دا چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي وحید احمد لومړنی افغان چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، په لومړیو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته و، معایناتې نه کېدل. نو د دغو کډوالو یا د هغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې، په خاص ډول ننګرهار کې، د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه نورو څخه کوم انتقال شوم، از ما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ فلم یعنی په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو مرکزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډیره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوندي واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل:
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لج کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین مو، یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې، یو زره یا اته زره په قرنطین کې، ګر سره کې دوه سوه درې سوه ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي:
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي، بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلی یو چې فساد شوی، او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحققات کردیم و دریافت های ما رو با او شریک ساختیم.
ده فساد ده تورون آن دی حتی لارل چی ده عام روختیا پخوانه وزیر فیروز دین فیروز او ده هغت سو نگدی همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه چارنوالی تواستول شوی. خاغلی فیروز کسام ده فساد تورون ردوی، خو افغان حکومت وی لفساد سرکلک مبارزه کوی او ده تورن و کسانو دوسیه با چرل کیگی. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خبرېدو ده، او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه ده، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي، او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي، او ورس تاسو د چې مایی پکیږي، بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کیږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شنا سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته پغمان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس غوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی وبس پې وهو نو.
پوتلار هم بدل لګیږي، پرونه هم بدل لګیږي، پټوله نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بدل مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بدل مانی وسره.
شه دا درې غتیم لري څه بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې سینه ولا رسه بس غرا په سخان نه په قربان نه بیا نه چر اس په سخان نه ده ستو وای دا شاله ته ودا سه دا وکي
د مور په پیدا سه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رقم لاي نسي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خړې ته سوي دي
د چې په خړې ستان
په خړې ستا
موږ ته څه کجوراله شو زغه د خړې ورجوړه کې خانه شي جوړوله په چا به بردو کې چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نشته خای نشه زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا د چې دی مایسا کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو داسې ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبرې زیات زیاتې منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصیږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وصول باید
اروا پوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پستر ګوینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي. لن موري سره مو مارکه کړی ورته واکشي.
زه دوه ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغه نه وړاندې د هغه نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادی کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پر رواني لحاظ دغه په کوچنی څومره بد تاثیر کولی شي.
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلیل منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښه ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې په خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي، باندې ملنډې وایي، باندې هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو له خوانه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینو ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینو ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی
اوسئ. سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم. پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
او دریا
د قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/